په افغانستان کې د غرمې څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر یو بیا پر طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو غږ وکړ. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د یوې بېلې شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې د حکومت په دننه ځینې کړۍ د لشکر فاتحیون ملاتړ کوي. مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیده خبرونه اوروي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی ده. تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. وسلوالو بریدګرو د مزار شریف حیرتان په لویه لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی، او په پېښور کې سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته یې په مخابره باندې وینا کوله.
په دې هیله یم چې زموږ په ملګري او ورور هیواد د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې ژر تر ژره بشپړه سوله او ثبات ټینګ شي، څو په مټې زموږ تګ راتګ د خپلویو پالل، کار، سوداګري او نورې فرهنګي او علمي همکاري پراخ شي.
د درواز اوسیدونکو له امام علي رحمان وغوښتل چې په سیمه ایزه کچه دې د دوی د اوبو، برېښنا او لارو غم وخوري، هغه څه چې رحمان ورسره د پوره کېدو ژمنه وکړه. د تاجکستان سیاسي شنونکی بهرالدین پولادي بیا وایي امام علي رحمان د ولسمشرۍ ټاکنو په مخه ځان ته کمپاین کوي او غواړي وښيي چې نه یوازې په تاجکستان بلکې د افغانستان په خلکو کې هم محبوبیت لري. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لویه لار کې یو افغان پولیس وژلی او یو ازبکستانی تبعی ټپي کړی دی. دا خبره د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل بریدګرو نن سهار د افغانستان د عامه ساتنې یو پولیس چې د حیرتان د ریل پټلۍ په پروژه کې موظف و وواژه، او د دغې پروژې یو ازبکستاني کارګر یې ټپي کړ. عادل ویلي ازبکستاني کارګر د درملنې په هدف د ازبکستان ترمز روغتون ته انتقال شوی دی. دا سږ کال د حیرتان د ریل پټلۍ په کارګرو لومړنی برید بلل شوی دی. چا تر اوسه د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د حیرتانو د ریل پټلۍ له لارې اورګاډي له ازبکستانه مزار شریف ښار ته تجارتي مالونه وړي راوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو په کابل کې پوځي تمرینونه وکړل. ملي ټلویزیون د دغو تمرینونو او تطبیقاتو ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پوځي مانورونه د کابل په تعلیمي مرکز کې وشول چې پکې ځمکنیو کمانډو، پولیسو، د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک منصوبینو درنې او سپکې وسلې وازمویلې او خپله وړتیا یې وښوده. د بیان له مخې د دغو پوځي مانورونو د لیدنې او ارزونې لپاره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب، د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشران او په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو پوځي اتشو ګډون کړی و. د تر دې مخکې د کندهار په سپین بولډک، د پکتیا په زاردي آریوب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو کې هم پراخ پوځي تطبیقات شوي وو. په سپین بولډک کې د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا تېره اونۍ ویلي وو د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان د خاورې د ویشتلو په غبرګون دغه پوځي تمرینونه ترسره کړل او غواړي وښيي چې افغان پوځ د افغانستان د دفاع وړتیا لري. په پېښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي او دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي. د خبیرګل په نوم یو مظاهرچی مشال راډیو ته وویل
بار علاقو کې دو گھنٹې لوډ شیډنګ کېږي. زموږ د علاقه 10-12-14 گھنٹې لوډ شیډنګ ته رسېدلې ده. ماشومان زنانه په کورونو کې نور باقي پوره حال شروع دی، او د دې خلکو ته د اوبو تکلیف شته. حکومت ته زموږ مینت ورته کوو، سوال ورته کوو چې زموږ په علاقه دې رحم وکړي او دا لوډ شیډنګ زموږ نه ختم کړي.
د پېښور د برېښنا ادارې چارواکو پرون ویلي وو په کومو سیمو کې چې خلک د برېښنا بیلونه نه تحویلوي او یا برق غلا کوي، پرچاوي به پرې زیاته کړي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په ټوله نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته له لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو څخه محروم شوې دي. دا خبره د ماري سټوپس انټرنیشنل په نوم یو سازمان په خپل راپور کې کړې ده. د راپور له مخې ګڼې ښځې په هند کې له دې ستونزو سره مخې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سکال جنوري تر جون پورې په وډر شو هیوادونو کې د تیر کال د همدغې مودې په نسبت نږدې 2 میلیونه ښځې د حاملګۍ ضد درملو او د جنین د سخت له خدماتو بې برخې شوې دي. له دې نږدې 2 میلیونه یوازې 1.3 میلیونه په هند کې ثبت شوي دي. د کرونا وبا د اوج پر مهال په مې میاشت کې یونیسف خبر ورکړی و چې د کرونا وبا پر مهال د کال تر پای 1.6 میلیونه ماشومان نړۍ ته سترګې غړوي او دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو بچهی صندوق یا یونیسف ویلي یوازې 9.5 میلیونه ماشومان په جنوبي اسیا کې زیږیږي چې له ډلې به 10 میلیونه په هند، 15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په افغانستان کې وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لسفی ولستان زیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا په طالبانو د مخام خبرو د پیلېدو غږ وکړ.
با عزت سولې لپاره موږ ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅه او اقدامات مو کړي.
خو طالبانو چې تر اوسه د خپلو ځینو ملحوظاتو له مخې د دې خبرو له پیلېدو ډډه کړې. تیر شپه د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې په یوه حمله کې چې ویل کېږي له لایزري وسلو استفاده کړې، 14 ولسي پاڅونوال او د ملي اردو یو سرتېری وژلي. په دې اړه مو د چارو له یو پوه سره خبرې کړې.
طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي.
د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق د طالبانو د بیل شوې د دلیل مشر عبدالمنان نیازی هغه څرګندونې رد کړې چې ویلې دي په حکومت کې دیننه ځینې کړۍ د په ایران کې د یوې ډلې ملاتړ کوي چې افغانان د سوریې جګړې او د غرض نورو سیمو ته استوي دي. لشکر فاطمیون
اس په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي.
پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 2 خبرونې مهیروي د یونیسف او کورکلی. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکام کار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. د غرض افغان حکومت وايي هغه هیوادونه چې د یو شمېر طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت لري دوی باید جوړجاړی وکړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو د مذاکراتو د پایل غږ وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د 100 کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دوی د سولې د بهیر پر وړاندې ټول خندونه لري کړي دي. ښاغلی غنی وویل چې دوی په دې اړه خپله ژمنتیا په عمل کې ثابته کړې ده.
با عزت او تلپاتې سوله راتلونکې ده، ځکه په خپلو کوښښونو او غښتلې اراده مو د افغانستان سوله په ملي، منطقوي او بین‌المللي بحث بدله کړه. د با عزت سولې لپاره مو ټول شرایط آماده کړي. موږ د سولې په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا ښودلې، بلکې عملي هڅه او اقدامات مو کړي.
جمهور رئیس د طالب بندیانو آزادۍ او د سولې مشورتي لوی جرګې جوړولو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې په وار واري پر طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پایل غږ کړی دی. بلخوا د همدغو مراسمو په څنډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ځینو رسنیو ته ویلي چې د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کولو په مخالفت کې له فرانسې او استرالیا سره ډیپلوماتیکې خبرې کوي. حمدالله محب دغه راز ویلي، یاد هیوادونه باید جوړجاړی وکړي ځکه د افغان سولې پروسه قربانۍ ته اړتیا لري، او په خبره یې موږ ډېرې قربانۍ ورکړي، موږ غواړو چې زموږ متحدین دغه پروسه درک کړي چې قربانۍ ته اړتیا لري. نوموړي ویلي، افغان حکومت د طالبانو له 400 زندانیانو 80 کسان آزاد کړي او تر هغه به پاتې نور آزاد نه کړي تر کومه چې طالبان افغان امنیتي ځواکونه، کمانډویان او پیلوټان خوشي نه کړي. طالبانو بیا په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغه ډلې ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له امریکا سره د هوکړې له مخې د افغان حکومت ټول زر بندیان آزاد کړي. طالبانو دغه راز ویلي، تر هغه چې د دوی پاتې بندیان آزاد نسی بین الافغانی خبرې نه پیلوي. بلخوا په کابل کې یو شمېر سیاستوال او د طالبانو د وخت پخوانی مشران په یو غونډه کې سره راټول شوي وو او ټینګار وکړ چې حکومت باید د سولې مشورتي لوی جرګې د مشورې او د جمهور رئیس غنی د صادر شوي فرمان له مخې پاتې نور طالب بندیان هم آزاد کړي تر څو د بین الافغانی خبرو پر وړاندې دا ستر خنډ لرې شي. سیاستوال او په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال یو له دغو ګډونوال وو.
د سولې فرصتونه راځي او تخریبي انواع د باندې ورته جوړیږي. کله ویل کیږي چې موږ نیو ماده چې موږ لاسته راوړنی ورزښتونه د په قیمت کې ورکو، نو سولې خو خبرو د لارې راځي. دا همدغه شان چې مهم دي، خبرو میسته کینه، فرصتونه ورته جوړ کا، لارې خندونه لري کا، چې خبرو کې کینه سي هغه شی چې مهم دی هغه نه دفاع وکا. دواړه طرف ته د کول پکار دي، د اعتماد د فضا جوړیدل پکار دي، مشترکات پیدا کیدل پکار دي.
دغه سیاستوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې په مسله کې باید د نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لاسوهنو ته اجازه ورنکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایشین لایټ انټرنیشنل ویب سایټ د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې درې وسله والې ډلې حزب الاحرار، جماعت الاحرار او د پاکستان د طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی سره یوځای سوي او غواړي د افغانستان د سولې پروسه سبوتاش کړي. دغه ویبپاڼې لیکلي چې دغو ډلو چې تازه سره یوځای سوي د افغانستان په کونړ او پکتیا ولایتونو کې هم په دې اړه ناستې کړي دي. خو عبدالعزیز یوسف زای چې ځان د حزب الاحرار پخوانی ویاند او وسنۍ غړی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسله والې ډلې سره یوځای سوي خو د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه نه کوي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو عربیا پر طالبانو غږ وکړ چې مخامخ خبرو پیلېدو ته حاضر شي. خو طالبان چې تر اوسه د ځینو ملحوظاتو له مخې له هغې جملې د بندیانو د نه خلاصون په وړاندې د دې خبرو په دې خبرو کې تر اوسه له ګډونه ډډه کړې. دغه راز په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی. تېره شپه هم د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دې ډلې چې ویل کېږي له لایزري وسلو څخه استفاده کړې وه، دیارلس ولسی پاڅونوال او د ملي اردو یو سرتیری وژلې. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېره شپه 12:30 بجې د طالبانو د سریق تیل خوا شوې ده. دا چې رښتیا هم طالبانو لایزري وسلې ترلاسه کړي کنه، کابل کې حکومتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو ځینې باخبره سرچینې تاییدوي چې طالبانو دغه وسلې شاوخوا 2 کاله مخکې لاسته راوړې دي. له دې سره په خوا کې په یو شمېر ولایتونو کې بیا هم د طالبانو لخوا حملو زور اخیستی چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. نور حال به د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
د سولې د خبرو له ګړندیتوب سره هم مهاله په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو د حملو زیاتوالی. د شمالي ولایت تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه نږدې 12:30 بجې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې طالبانو په ولسي پاڅون کوونکو حمله کړې ده. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سری قتل لایزري وسلونه په استفاده دغه حمله کړی چې یو شمېر ولسی پاڅونوالو ته مرګ ژوب لاړه ولې.
حوالی ساعت 12:30
تیر شپه شاوخوا 12:30 بجې د مخالفینو سری قتل چې په لایزري وسلو سمبالوه د خواجه بهاءالدین په ولسوالۍ کې د ملک تاتار په ولسی پاڅونوالو حمله کړی چې له بده مرغه 14 ولسی پاڅونوالو وژل شوی او څلور کسانی ټپیان شوی دي.
4 نفر دیگه هم زخمی است.
کاغله هجری زیاتوی چې د جګړې سیمې ته د ملي اردو سرتیری په لار وو چې د طالبانو له کمین سره مخ شوی او له عمله د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې تیر شپه طالبانو د خوږیانیو ولسوالۍ اړوند نوکړهخیلو سیمه کې په افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې چې له امله یې څلور سرتیري وژل سوي او و نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی وایي چې په دغه پیښه کې لس طالبان هم وژل سوي دي. طالبانو که څه هم د تخار د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د پیښې مسؤلیت یې منلی او ادعا یې کړې چې لس افغان سرتیري یې وژلي. دا چې رښتیا هم طالبانو ته لیزري وسلې په لاس ورغلي که نه، په کابل کې امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته دغه خبره تایید کړه. یاده سرچینه وایي دوه کاله وړاندې طالبانو ته دغه وسلې په لاس ورغلي چې د شپې له دوربین نه په استفادې کره هدف په نښه کوي او د طالبانو د سرې قطې له لورې کارول کیږي، خو په خپلواکه توګه دغه خبر لا هم نه دی تایید سوی. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو سره قطعه په پرمختللي وسلو سمباله ده او له دوو کلونو راهیسې له نورو ولایتونو سربیره یې په شمالي سیمو کې فعالیت زیات کړی. له دې ډلې هیګل سلیمان خیل وایي
طالبانو د سره قطعه داسې قطعه ده لکه د مونږ کوماندو، دویم دغسې قطعه جوړه کړه لکه څنګه چې مونږ کوماندو مجهز دي د تعلیم او تربیې نقطې نظر نه او حاضر که د سلاح او د تجهیزات د نقطې نظر د طالبانو د سره قطعه هم مساوي د کوماندو په څیر دوی جوړه کړې ده، نو دا ممکن ډېرې پرمختللي وسلې ولري.
له لیزري وسلو نه د وسلوالو طالبانو ګټې اخیستنې په اړه دا لومړۍ ادعا نه ده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې کړې وې چې په پایله کې څلور دېرش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیمه ایزو چارواکو ویلي وو چې طالبانو په دې حمله کې له لیزري وسلو استفاده کړې وه. همداشان تیره میاشت د کندوز په دشت ارچي کې په افغان ځواکونو په برید کې دوه سرتیري وژل سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده چې په دغه پیښه کې درې افغان سرتیري او څلور طالبان وژل سوي وو. افغان حکومت وایي چې دغه ولسوالۍ تیره ورځ بیا ځلې تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده.
آیا طالبا پر اختیار د تخار په حمله کې چې افغان چارواکو ویلي د ډلې سرې قطعې کړې له لایزري وسلو استفاده کړې ده، که تایید شي لایزري وسلې چا طالبانو ته ورکړي او د ډلې سرې قطعې د افغانستان په کومو برخو کې فعالیت کوي او څه ډول وړتیاوې لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې مې په تېره خپرونه کې د پوځي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړې. نوموړي په پیل کې د تخار په خواجه بهاءالدین کې د تېرې ورځې د برید او په هغې کې د لایزري وسلو څخه د کار اخیستو د ادعا په اړه وویل.
اساسي خبره داسې ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده، دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. که ورته وګورو هر ډول وسلې چې که څوک ووایي دعوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راوړلی شي، مګر دغې پوښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لایزري وسلې لري نه لري او باید خلکو ته یې وښیي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطعې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې، نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبر دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان د دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کیږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. کنوی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته ده. پنځه زره بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، یو سل یا دوه سوه نفر پاتې دي، هغه هم ورخوشي کېږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې دپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې هماغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي، هغوی داسې یو حرکات ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاژ کی لمنځ یې ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډېر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او را به شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروسته پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اورېدلي؟ مخکې سرې قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډېر راپورونه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید شي چې د طالبانو سرې قطې دغه حمله کړې ده، خپله د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په د افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره، د سرې قطې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطې په نامه باندې چې همداسې کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسرې لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي. داسې قطع هغوی لري، په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغه د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکانات او خونه روزنه ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ایران له لشکری فاطمیون څخه د افغانستان د حکومت په دننه کې د ځینو کړیو د ملاتړ هغه ادعا چې د طالبانو د بیلې شوې ډلې مشر عبدالمنان نیازي په وروستیو کې په رسنیو کې راپورته کړي پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق وایي د حضرت حکم په وړاندې د طالبانو د جلا شوې ډلې د مشر عبدالمنان نیازي خبرې یوه بهرنۍ دسیسه ده. په عین حال کې د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته د فرقهیي رنګ ورکولو هڅې تل ناکامې شوې او دا هڅې به کوم ځای ونه نیسي. نور حالې د ازادي راډیو خبریالې ډیوه نادر په رپورټ کې اورو.
لشکر فاطمیون در داخل افغانستان در مقابل ما و مثل مردم
دا غږ د عبدالمنان نیازی دی، د طالبانو د جلا شوی سانګي مشر. په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی، ملا منان نیازی د افغانستان هزارت حکم د فاطمیون وسلوالې ډلې په ملاتړ تورنوي او د هزارګانو د قتل ګواښ کوي. خو د افغانستان د حزب وحدت ګوند مشر محمد محقق د عبدالمنان نیازی دا خبرې ردوي او وایي چې دا د بهرنیانو دسیسه ده.
دا یو جنایتکار فرصت طلب ډله ده. دا ډله د افغانستان اسلامي جمهوریت په وړاندې د بهرنیو هیوادونو لخوا استخدام شوی، د حکومت برنامو په وړاندې پراسیټ خبروي. افغانستان کې هغه څه چې هغوی وایي نشته.
دا عبدالمنان نیازی په ویډیوي پیغام کې تور پوری کیږي چې د افغان حکومت دننه ځینې کسان د فاطمیون ډلې ملاتړ کوونکي دي. له طالبانو جلا شوی ډلې مشر عبدالمنان نیازی په خپلو خبرو کې زیاتوي چې افغانستان کې فاطمیون ډله د ایران د سیاست او په ورځنی ډول د دې ډلې سلګونه پلویان افغانستان ته داخليږي. نیازی په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې دا ډله مزار شریف، هرات، کابل او بامیانو کې فکری، سیاسي، تعلیمی مرکزونه لري. افغانستان کې د حضرت حکم په وړاندې د عبدالمنان نیازی دا خبرې له سختو خبرګونونو سره مخ شوې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکي له حکومت د دې ویډیو کروالي غوښتنه کوي او وایي چې باید دا موضوع په جدي توګه وڅېړل شي و مخکتل په دې اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان مشر لالګل لال وایي افغانستان کې روان کړکیچ استخباراتي جګړه ده او نه باید ځانګړي توکم ته ګوته ونیول شي. ښاغلی لال د پنځم به پورې ازادي راډیو ته وویل
هرګز په افغانستان کې تر اوسه پورې چې د مذهب په نوم باندې جګړه تر اوسه پورې نه ده شوې او نه به وشي، او د مذهب په نوم باندې چې هر څوک هر قسم ته لاسوهنه کوي او دلته بشری غمیزی را منسته کوي، دغه ټول د افغانستان اوسیدونکي که دا هر ملیت ته که دا هر د مذهب پورې اړون خلک دي هغه ټول په دې باندې پوهېدلې دي چې دا د بهرنۍ استخباراتي کړیو کار دی.
د راپورونو له مخې ایران په وروستیو څو کلونو کې د فاطمیون ځواک په لیکو کې زرګونه افغان کډوال د سوریې جګړې ته استولي وو. د عبدالمنان نیازی وروستیو سرګندونو په اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل عبدالمنان نیازی کلونه وړاندې د طالبانو له ډلې جلا شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي دسترخوان په نوم پروګرام رد کړی، د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي په نږدې راتلونکي کې به دا پروګرام پیل شي. مجیب الرحمن کریمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د مستحقینو د ترتیب شویو لستونو له مخې به په لومړي پړاو کې د زرو کلو پر مستحقو اوسیدونکو خوراکي مواد وویشل شي. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک د شاوخوا 280 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د هیواد پر ټولو مستحقو بېوزلو کورنیو د ملي دسترخوان د پروګرام له لارې د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د خلکو د پراختیایي شوراګانو د ترتیب شویو لیستونو په اساس چمتو دي چې په لومړي پړاو کې د هیواد د زرو کلیو مستحقو کورنیو ته خوراکي مواد ورسوي.
په تعداد 1000 قریه که در حدود 135000 خانواده میشه.
زیر کلی چې د کورنۍ شمیر یې 115000 ته رسیږي چمتو دي چې د موادو بستې پرې وویشل شي. د ټولو مستحقو کورنیو لیستونه ترتیب شوي. هیله من یو چې ډیر ژر ورته د خوراکي موادو ویش پیل کړو.
خاغلی کریمی وویل د نورو 15000 کلیو چې 350000 کورنۍ پکې شامل دي د مستحقو لیستونه هم ترتیب شوی او د اړتیا وړ مواد به پرې مرحله په مرحله وویشل شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وویل د ملي دسترخوان له پروګرام نه به یوه مستحقه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې هم پرته وي پاتې نشي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته نړیوال بانک د دغه هیواد له خلکو سره د 280 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه اعلان کړه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دغه مرسته د ملي دسترخوان په نامه یاده کړه، خو د افغانستان ولسي جرګې له دغه پروګرام سره مخالفت وښود. د ولسي جرګې د مخالفت د دلیل په اړه د دغه جرګې د اداري پلاوي غړي محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
که څنګه چې د کورونا د پاره ډېره کافي بودیجه موږ بار بار وړاندیز کول او تصویب مو کړه چې آی په میل شوې، نو دغه پیسې هم په دې خاطر باندې بیا شاید د حکومت لخوا آی په میل کېږي. یګانه دلیل یې دا شوی.
ولسی جرګې دا هم ویلي چې دغه پیسې دي په داسې پروژو ولګول شي چې ګټه یې موقتي نه بلکې تلپاتې وي. د ولسی جرګې له مخالفت وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې د بېوزلو خلکو له مرستې کولو سره مخالفت مناسب کار نه دی، او د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر ډاډ ورکوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام د روڼتیا لپاره داسې دقیق پروګرامونه ترتیب شوي چې د ولسی جرګې قناعت به حاصل کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ته هم تاسو سو پیغامونه چې د افغان بسمه تاسو واتل شمیر لاره مراسته ویلی مولا نقیب الله مخفور د هلمند لاله دلی څخه لیکلی چې په هلمند ولایت کې نا امنی زیاته شوی، هر ورځ افغان ځواکونه وژل کیږي. لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دا ده چې د هلمند امنیت ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا زازی آریوب لیکلی خدای وکړي چې په ګران هیواد کې نور د سولې ټغر خپور شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلی چې افغان حکومت باید په دې خاطر طالبانو بندیان ایثار نکړي چې بهرنیان یې وژلي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وژلي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر نه دي، بندیان باید ژر خوشي شي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوهونیز خبرونه درته خبرو. د کور کلی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونیسف خو اوس سفی الله ستانکزی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په دې هیله دی چې ژر تر ژره په افغانستان کې بشپړه سوله تامین شي. رحمان پرون د تاجکستان د بدخشان سرحدي سیمې ته تللی و او د امو د سیند په غاړه ولاړو افغانانو ته په مخابره باندې وینا کوله. وسلوالو بریدګرو د مزار حیرتان په لوی لار کې یو افغان پولیس نن سهار وژلی او یو ازبکستاني تبعی ټپي کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو نن په کابل کې پوځي تطبیقات وکړل. په پیښور کې نن سلګونه کسانو د برېښنا د پرچاویو پر ضد لاریون وکړ. لاریونوال وایي حکومت پرې په یوه شپه ورځ کې تر لسو ساعتونو زیاته برېښنا بندوي. او د کرونا وبا په خاطر میلیونونه ښځې په نړۍ کې د حاملګۍ ضد درملو ته لاسرسي او د جنین د سخت خدماتو محرومې شوې دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې د دوه اونیزو خبرونو ته ورسیږو. ابوبکر هغه لک چې ماشومتوب رئیس د خپل کور سرپرستی ورلغاړې دی، ځان تر پوهنتون پورې رسولی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې اوسي. وایي هره ورځ د سهار له 5 بجو د پوهنتون د درسونو تر پیلېدو هټیوالو ته له یوې چینې پاکې اوبه راوړي او له هغې وروسته درس ته ځي. ابوبکر وایي کار کولو کې کوم شرم نشته، خو نورو ته لاس نیول د انسان عزت او غرور له منځه وړي. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
په یو وخت د څو کارونو تر سره کول دا که څه هم سخت ده، خو 19 کلن ابوبکر اړ دی چې خپل کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو لپاره درانه کارونه وکړي. د هر سهار په هنتون ته لته ګوراندې په اسدآباد ښار کې دکاندارانو ته د منډکول لچینی چې د خارګوټي په یو ژوره څنډه کې پرته ده د څخلو اوبه وړي. د یوې بوشکی اوبو په سر 10 افغانۍ ورکول کیږي. دی چې د خپلې لاسي کراچۍ تر څنګ ولاړ دی، په کیڼ لاس د تندي خوله پاکوي. وایي له کوچنیوالي ورته د کور سرپرستی پاتې ده.
کور ما ته راپاړ یو سارې کې راځ دا کولر راوړو د هغې نه وروسته چې دی بیا زوپانتون ته بس دا 3 بجو پورې سل 150 روپۍ کېږي. دغې نه دا پچې دی سې نه کېږي، دا هم ډېر په سختو باندې کېږي. زه ډېر پر کوټیوالې راوتی یم.
د یو پلار یو مور شپږ خویندې او څلور ورونه لري چې ورونه یې له ده کوچنیان دي. ده ته د شاکه کار تر څنګ درس ویل ستونزمن دي، خو وایي همت نه بایلي ځکه د لوړو زده کړو په هدف تر پوهنتونه را رسېدلی دی.
مخکې چې دی لیسه کې وم، ساره کې مې کار کاوه، بیا د هغې نه وروسته چې اوس الحمدلله پوهنتون ته کامیاب شوی یم. پانتون لومړی سنف کې مدویم سیمستر مې دی. زه پښتو ادبیات کېم، زه خدا هیله لرم چې الله پاک چې ما دې پانتون نه په خدا رجا پاریغه کی او الله پاک راته خو اوس پاره کې چې دې سخت او دغه چې هغه بدله ما ته الله پاک راکی.
د په هر تور تم پسې درنا پتم دی او وای د خژوند په هیله هڅه کوي چې راتلونکي روښانه شي. کونړ هغه ولایت ته چې د ابوبکر په څیر پکې ډیر شمیر ماشومان په درنو او شاخه کارونو بوخت دي. د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د مسولینو په وینا که څه هم روان کال کې په دې برخه کې کومه سروې نه ده کړې، خو د تیر کال د شمیرو له مخې په مرکز اسدآباد کې تر 200 ماشومان شته چې په درنو کارونو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ماشومانو د برخې مشر عرفات پردیس ازادي راډیو ته وویل
په بازار کې لاسګاړی یا ټرالی ګرځول، سوال کول، په سین یا خوړ کې شګه راویستل، دیاړي کول، د موټرو څخه د وړو بوجیو او یا د نورو غذایي بوجیو ښکته کول، په ولسوالیو کې به موږ په ماشومانو باندې بل ډول شاکاري لرو. هلته ماشومان د غره څخه لرګي راوړي چې دا ډیره د درندو کارونو یا د شاکاري شدید حالات دی، هلته لرګي راوړي.
د ښاغلي پردیس په خبره چې دوی په اسدآباد ولسوالیو کې د ماشومانو د حقوقو پاړه د مپوهاوی د پروګرامونو تر سره کولو ترڅنګ یو شمیر خیریه ټولنو ته وړاندیزونه کړي څو به سرپرسته ماشومانو سره مرستي وکړي او له درندو کارونو ژغورلو سربیره ورته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. خو ابو بکر وایي چې تر دې دمه ورسره د هیڅ خیریه بنسټ له لوري کومه مرسته نه ده شوې. د هم غوښتنه کوي چې باید په کونړ کې د بې سرپرسته کورنۍ او لغړو سره د ژوند پر مخ بیولو په برخه کې مرسته وشي تر څو دوی د ښې راتلونکي په هدف خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پا ماشمانو که خواردزوکی یا سوی تغذی چراول ناروغی ده؟
کمزوری ده، تغذی ده، سالو، خلیل من نسوانا شپا اغنه خان خوب بسر تیروی، پمپا رو تبدلوی.
ولی یوش میر ماشمان پا خواردزوکی اختکیگی
ده کووید 19 کم حالا چه افغانستان خیسم خامخ ده کم ستونزی شده جوری کری دی تشپک توز نظر دیر اگه ما شمان کم چه حالات خنه دی ده تغذی لحاظه دوی تا و دس حالاتو که باید پستامت توگا پا منظمت توگا ده تغذیه و برنامه ولی بشید.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خواردزوکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خواردزوکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه څلور یې له وادې څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خواردزوکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خواردزوکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذیه شوې ده، شیدې مې نه دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. چې پیدا شوې ده دا شی ده، بېخي نه چاغېدل نه ښه کېدل.
ملایکو ما خبرګون کې انا پیدا شوم. بیا ما شدي ستا دا وسم ستا ته یو کوم خو نه مړیږي، نه مړیږي. هغه د تیومې کور کې پریښودلې مې راوستل. کمزوري ده، تغذیه ده.
بسیره لپلچخی زیب